عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لروت زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانه یو. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده په افغانستان کې وروستۍ وروختونو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خلکو ته ساني او مالي تاوانونه اړولي دي. سیف د چلدرن یا د ماشومانو د ساتنې صندوق پرون په راپور کې ویلي وو چې دغه سیلابونو کې بې ځایه شوي سم نوي نمي ماشومان دي. له دې سربېره دغې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو په زرګونه هکټر ځمکې کښتونه یې خراب کړي دي او همدارنګه هغه څه چې دوی سږ کال لپاره کرلي وو په دغې ورښتونو کې ورته تاوانونه اوښتي دي. دغه سیلابونو دغه کښتونه هم زیانمن کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلدرن ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې لا ته ډېر زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د دې اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دې ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل شوو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې پرون سه شنبې د اګست په شپږمې خپور کړ ویلي وو چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي چې سم نیمه ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال پرتله لوړ شوی دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو سیلابونو له امله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 10,086 کسان یاد شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره شوي دي. دغې ادارې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکو سیلابونو شدد ورښتونو زلزلو د تودوخې لوړوالي طوفانونو او شدیدې وچکالۍ هم رامنځته شوي دي. نن په پروګرام کې په همدغې مسایلو باندې خبرې کوو سربیره پر دې چې په وروستیو ورښتونو سیلابونو کې د خلکو مالي ځاني تاوانونو ته به تم شو. هغه کسان چې په دغې سیلابونو کې زیانمن شوي له دوی به واورو چې تر اوسه یې مرستې ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي او دغه اندېښنې چې د نړیوالو سازمانونو لخوا مطرح شوي چې په بې ځایه شوو کې سم نیم ماشومان دي دغې ماشومانو سره کورنۍ څه مرستې کولی شي او په ټوله کې اړمنو ته مرستې رسېدلې دي کنه. په دې مسایلو به په پروګرام کې خبرې اترې ولرو او د پروګرام په منځ یا په پای کې به د هغو کسانو پیغامونه هم له تاسې سره شریک کړو چې دوی د تودوخې د درجې د لوړېدو په اړه باندې ازادي راډیو ته رالیږلي دي. ویلي دي چې د دغه ورښتونو سره سره د دوی په سیمو کې ګرمي ډېره ده او ځینې لارښوونو ته اړتیا دوی لري. چې هغه به وروسته د پروګرام له میلمه نه وپوښتو چې په ګرمۍ کې یا په ټوله کې کله چې سیل رامنځته شي کله چې سیل راشي په یو سیمه کې څه اړتیا ده چې هغه تدابیر باید ونیول شي. په همدې مسایلو به خبرې کوریدونکي تاسې مره سره کولی شئ اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته زه وایم 00420215001 او 00420215001 داس بوګ د ټلیفون شمیرې دي. که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه ویل لنډ زنګ ووهئ پته ما پات شلې دي. زه بس مو همکاران بیرته تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره سید سلیمان خیل هم وصل شوی دی چې سید محمد سلیمان خیل چدوی د چاپیرال پیژندنې په برخه کې پوهیږي او په دې اړه باندې برته نور ډېر وایي چې هغه کسان چې سیلاب ځپلې وي وروښتونو ورباندې اغیز کړی وي څنګه کولای شو چې د خلکو سره مرسته وکړو او دا خلک څه داسې تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي هغه بېلابېل ناروغیانې چې د سیلابونو وروښتونو له ځان سره راوړي د هغې مخنیوی وکړي. سلیمان خیل صاحب تاسې ستړي مشئ پروګرام ته پخیر راغلی. په دې وروستیو کې راپورونه هم دا دي چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې خلک زیانمن کړي دي. په اقلیمي بدلون موږ په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرې کړې دي، خو اغیزمن شو سره یې څنګه مرسته کولای شو؟ په ځانګړې توګه هغوی چې د سیلابونو نه وروسته ژوندي پاتې کېږي، سیمې سیلاب وهي، ځمکې ویجاړېږي، او دغه خلک هلته بیا هم مجبور دي چې پاتې شي په هغه سیمو کې، دوی سره څنګه مرسته کېدلی شي؟
ډېر زیاته مننه، زه هم سلامونه لرم تاسو ته او د ازیر ازادي رادیو اوریدونکو ته. څکه څنګه چې تاسو وویلې، د اقلیمي بدلون اغېزې ورځ تر بلې افغانستان باندې راځي او موږ د دې اغېزو شاهدان یاستو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې سږ کال او پروس کال افغانان متاسفانه ډېر زیانمن شو د اقلیمي بدلون له اغېزو څخه، چې هغه کې موږ د وچکالي شاهدانو، چې ډېر زیات وچکالي په مرکزي ولایتو کې لکه بادغیس، غور، اورزګان دی ولایتو کې ډېر زیات وچکالي وو، چې ډېر خلک خپل کورونه دې لپاره چې هلته کروندو کې چې شی حاصلات پکېدل هغه پرېښودل، یعنې ډېر داخلي مهاجرت سبب شو. همداسې سیلابونه چې په شمال شرقي ولایتو همداسې مشرقي ولایتو خواته سیلابونه ورسوي، سیلابونه چې د 200 کسان نه ډېر خلک پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړل، همداسې زخمیان او ټپیان پکې ډېر وو. نو فلحال په کابل کې او همداسې شاوخوا په ټول افغانستان په ولایتو کې موږ د ډېر یو د ګرمي او صفه د تېرېدلو په حال کې یاسو، چې افغانستان د ګرمي تاریخ او تجربه په تیر وخت په تیر تاریخ کې نه درلودو او نه لرین. نو دا ټول د اقلیمي اغیزې دي چې اقلیم بدلون کړی دی او اغیزې په افغانستان باندې راځي، چې متاسفانه افغانستان هم له هغه هېوادو څخه ده چې نشي کولای د اقتصادي او د تخنیکي د نه ظرفیت درلودو سره دغه مشکل سره یا دغه بدلون سره ښه مقابله وکړي، یا مطلب یو حل لارې ورته وګوري. او دغه ورستوي تغیرات چې په افغانستان د سیاست باندې مچرا غیدا هم دوسو چې یو څه تحریمونه بندیزونه دي، هغه منابع او زیرمې چې د افغانستان غوندې هیوادونه چې د اقلیمي بدلون د اغیزو سره په برخه کې شاته راغلي دي یا زیانمن شوي دي، هغه منابعو ته هغه زیرمو ته لاسرسی نه لري، ځکه تحریمونه او بندیزونه پرې لګېدلي دي. خاص خبره دلته ده چې خاص موږ اغېزمن سلو وسو وکړو، او څنګه وکولای شو چې هغه خلکو ته چې زیانمن شوي دي موږ ورته ورسیږو. که په نور نړۍ کې چې دا اوی درې استراتیجی لري د دې خلکو لپاره، چې مطلب دی اقلیمی بدلون له اغیز نه ځانمن کیږي، یو دا چې مخکې له دې چې اقلیمی بدلون یا هغه اغیز لکه سیلاب څنګه په پام کې ونیسو، سیلاب مخکې له دې چې سیلاب راشي هغوی سیستمونه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خلکو ته مخکې له مخکې لکه خطر ور مسیج کوي ورته، یا د مساجد لولارې نه، د مکتبونو لولارې نه، یا هم د رسنیو لولارې نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، چې مطلب ځانونه هغه زیانمن شوي سیمو نه وباسي. هغه چې پاتې کیږي بیا هغه دوهمه مرحله راځي چې څنګه چې سیلاب روان
شي. سلیمان صاحب، په بخښنې سره تاسو مخکې له دوی مرحلې ته لاړ شئ، دلته ماته پوښتنه پیدا کیږي. د طالبانو حکومت هم دغه نږدې دریو کلونو کې چې باران اټکل یو اداره لري، چې هغه دغه اټکل خبروي او خلک خبروي، لکه مونږ مره ورځ په دې باندې خبرونه لرو چې دی ولایت کې سبا ته د باران اټکل شوی دی، ولایت کې د سیلاب اټکل شوی دی، لکه دا خبریږي. خو عام خلک پیدا څومره جدي واخلي، او د دې ترڅنګ حکومت په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
بالکل، د اکم سیستم شته سوای کنه، د وړاندوینو سیستم، د اوای وړاندوینو سیستم چې په هوا شناسي اداره کې فعال ده اوس په حال، دا په هغه اندازه پورې ډېر تاثیر گزاره یا ډېر مختلفه سیستم نه ده چې موږ ته ښه په کراو دقیق موږ ته ووایي چې بس یا سیلاب راځي یا ورښت کیږي او اټکل وایي. او که تاسو فکر وکړئ په نور نړۍ کې داسې نه ده، اوس نوای سیستم راوتای دا چې یو سات مخ خریدي چې سیلاب راځي خلکو ته وړاندوینه کوي او خلکو ته حتی په موبایل کې میسج ورته ورځي چې دغه ځای نه تاسو ووځئ چې کېدای شي یو سات بعد سیلاب راشي. نو دا کولی شي د مرکزوب لی مخه ډېر زیات ونیسي. ښه اوس چې دا دوه مسله ده، یو دا چې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا چې مطلب دولت وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي، خو دغه هغه خلکو ته هغه سیمو ته دا خبره نه رسیږي چې هلته سیلاب راځي، یا هغه خلکو ته نه رسیږي چې هغوی انټرنیټ یا موبایل یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو همدغه باعث کیږي چې خلک هغه ځای کې چې ژوند کوي هلته راسي، هغوی بې خبره اوسیږي. او دومه خبره دا چې خلک یو څه عقیدتي چلند له اقلیمي بدلون سره کوي. مختلف دي سیمو کې تلای مګر دلای ما زیاتره خلک په دې باور دي چې اقلیمي بدلون نشته، د اقلیمي کم بدلون نشته. دا یو عقیدتي پستر ورته ګوري چې دا بس یو طبیعي آفات دي چې مطلب د خدای له خاطر خانه موږ باندې راځي او دا موږ د کلې چې موږ ګناونه یې یعنې سبا نور عقیدتي مسایل لراس نه ورته کتل کیږي. نو دلته فکر دا چې عامه پوهاوی ورته وسی، دولت طریق نه بین المللي موسسات، داخلي موسسات چې کوم دي، خلکو ته عامه پوهاوی وسی، او په زمن کې دولت خپل ظرفیت چې دی حوادث او طبيعي پیښو په مقابل کې استاد هغه خپل ظرفیت وړاندې اوچت کړلی، او په زمن کې بودیجه چې کوم بودیجه چې دغه سي حوادث لپاره راځي هغه بودیجه دې رکړي، تر څو یو څه دولت د مخنیوي لپاره کار وکړي. په زمن کې خلک اما په هواي د ترلاسه کولو نه بعد خپل کار مختوي سي، خپل د دې پیښو په مقابل کې هغه ځای نه وزي، هغه اولنی اقدامات تر سره کړی.
مننه کور ودان سلیمان خیل صاحب، تاسو به سره وګرځم اوریدونکو را سره د نومره ته وخلې لکم زموږ کې نیولې.
بله پر دې خور کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خو راډیو کې شبه صاحب له هداه تعلیم له هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند په خیر راغلی. اتل صاحب ساسي په ولایتونو کې خو په دې رستیو کې څه خاص روختونه او سیلابونه نه راوتي، خو ټول کې د کروندګرو په اړه ته وایي دغه حاصلات څنګه دي، اقلیمي بدلون خو ډیر نه دی ځپلې هغه سیمه کې کروندګر.
بله ډېر شایسته مو روم ساتلې ده پر دې خور کې خدای مقدر وکړي همیشه دا اوریدونکو ته بار شایسته خبرونه جوړوي. دا و چې زه ساتره زغیر مو پر دې خور کې د هلمند سیند پر غاړه مې نو دا ورشتنه چې ویل دا کندهار ولایت کې دا وسم د هلمند په سیند کې خورجانې تناسو براغلې ډېرې شدیدې خړې دي، یعنی ډېرې باندازي خړې دي خورجانې. نو پسلن را به سمه تاسو پښتنې ته خورجانې پسلن شش کال ماشاله دي ډېر خوندور دي. شش کال د هلمند ولایت کې پومبا ډېر کرسي دي خورجانې، د ریحانو کښتونه ډېر کرسي دي، کنجیتی کرسی ودی، جوار کرسی ودی، خورجانی نسبت و نور کلو تلک وچکالی چی با خورجانی شش کال پیلمن ولایت کی وچکالی دیر کمسه وید و ببیخید پریمان دی ماشالله دی کشتون دیر خونده وردی پر دی خورتی.
او گرمی سنگ دا خلگو در شکایتون گریش دا افغانستان جنوب سه کال دیر گرم دا؟
گرمی خونه خورجانی نه نوراز نوینه سا و خونه که و نه نوراز نو دیر گرمی نه و پرون ور مبرز لا پرون ور خورجانی ما کندهار ولایت تقریبا دا شی او پنځه ورځې د مخه سفر دلودی نو زه د هلمند ولایت سولالم سړی څنګه ته به ګوندې خدای کندهار ولایت کې څه خونیکای خورجانی ته باور وکړه دې ځا چې کندهار ته تللی ما دا د هلمند در ګرمي شدید ګرمي په کندهار ولایت کې و، یعنی ګرمي به خپله اندازې جاته وخو نن چې زه ستاسو سره وسخه زګیرم پر دې خور کې پرون دغه وخت ډیره ګرمي و شدید، یعنی ماشام سړی خوب نسکوي د ګرمي د لاسنه نه وادي رخونه کده اواز متدیره د پردی خور کې دا چې د سیلابو موضوع د نغارمه په لندو خپل نظر سره شریک کمه.
مهرباني
پردی سیلاب خور لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه چې مثال د غاشکلونو د داوا دغه طرفه سره د غاشکلونو داخل کې ته پرسنې کې ورکو کیږي، دلته هم دا مشکل چې دی په هلمند ولایت کې ما چې ځینې کورنۍ لیدلې د خورجانې چې د سیلابو د خطرو سره مخامخ کیږي، یعنی ما په دې دالې د خپل ګاونډیان دا غاټکلونه خو خورجانې په ورساب کې پر خاله رسنوي باندې هر څوک مثال لاسرسي ورته لري چې د سيزراک ټلیفون ولري یا د رسنوي د لارې وزاکره کسان خورجانې ما ورته ویلي چې نن رادیو اټکل کړی دی، ازادي رادیو مثال یا بي بي سي رادیو بل رسنوي هغه دا اټکل د دروازه غني خورجانې وې دا د خدای پاک په کارو باندې بي څه خبر دي، بیا ځکه دوی ته کنه اتوار کوم چې وس ماشينالات مثال د هوا تودوخه او مثال یخوالي ورمالمیږي نو دوی دغه پر ماز خبر راوړي پر دې خور کې وي د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر. نو موږ وایو چې بالکل د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر. خو اوس ماشینري سخورجانې داوا ګرموالی او تودوالی ورمانمیږي. اکثره کورنۍ چې د دلمن په سیم کې وړي پر دې خورجانې د دغه بیا احتیاطي د عمل وړي پر رسنیو کې اعلانونه ورته کړي چې اشکال دي د سیلابو د بارانو دی هغه اشکال ته پاملرنه نه کوي. خورجانې وي داسې درواغ داسې اوازې دي. نو زما په فکر و نظر باندې باید دغه د رسنیو د طریقه د اشکالونه چې کېږي دغه ته خلک دغه سترګه ونه ګوري. خورجانې باید دغه جدي وګڼي. او بل پر دې سال خور کوي د هلمند په سیم کې مثال د خبرې دا کوچان ورونه اړولي دي د دې اشاته اړولي دي چې د مینې ځایونه نه لري. دغسې کوچان نه یوازې د سی بیا زمينه کسان سره پر دې خور کوي چې د مینې ځایونه نه لري د شپې تېرول ځایونه لري. هغه باید د هلمند په سیم کې ځان ته ځایونه جوړ کړي. د خورجانې دلته مثال د خبرې استوګ نه کوي. د بعد مرغه باید وایم چې دنه خبرې خورجانې سیلابونه راشي د کورنۍ وړي مثال معلومه ول وړي انسانان ول وړي. دا د حکومت د خلکو ته د زمينه خلکو ته خورجانې د مینې ځای برابر کړي چې دغه سیلابو د مملکت خورجانې ووځي.
من نه کور ودان چوندې اوسه تل سب چړي کې دني ول او نظر تر سره شریک کړو. محکم سليمان خیل صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک د اقليمي بدلون سره یو ډول عقیدتي چلن کوي. بل اوریدونکو راخلو نمبر ته وخلې لکم زما لري کني ولیدا.
السلام علیکم فرزشال سے محترم تاتا و تایروشان سے دا پتاکنی کیا و ملما سے دا بدوار اللہ سو سلام اللہ و امیستافی اللہ پسرلائی ما دا بغلام علیت کی لگی سی منا
پسرلائی سے پسترائی مشی پخیر اغلی پروگرام تا تاسی وای چه ستاسی پسی مکی وزیت سنگ دا ورختون و سیلابون و خوستاسی دا سیمی خلق ندی زپلی و یو چوم یشت اولان دی پا بغلان کم دا غسی سیلابون دیر راغلی و اغی نکروندگر یو چو رغیدلی دی بیر تا غخپل ازمی کی جوری کردی دی؟
پردشان سه محترم از با دا نظر دار که ما چی یار دا غو کم دایی که سیلاب بغلان که راغلی و اغسا حال منگ ندیر لری دا او تنه خاص معلومات نه لرم زه به خپل سیمه حال در کوم چې مدیر زمنګم ځکه لکه غوی وړي سیلاوی وړي خرابې سولې غنم او غنم ټول لاندې کړ سیلاو نو هغه ځکه بیا هغه کړې مې کړې اوس ماشاالله هی مې پکې ولاړې دي ډېر ماشاالله ښه استمې دي نو نور لکه کوم خاص سیلاب ز پلیو هغه سره دولت حکومت کو خایمې د میاش میاش پر روپې راوړي نو خو ماشاالله ټول خوشاله دي خو دې غوښتنه دولت لري چې موږ ته یو ځکه یو ځای هغه کې نمراراته مشخص کی چې موږ هم مثال کور پکې جوړو.
په بغلان کې لکه په ټول افغانستان کې هر ولایت یو ځنګړی تولید لري. د بغلان وریجی خلک ډیر یادوي. څنګه د وریجو په حاصلاتو خو تاثیر نه دا کړی؟
نه نه فرداشال خوري محترم زمونږ کې لګي کې د شولو مزکې نه دا خراب کړي. شولې ماشاالله کې پخې کې دي خو په روش کې دي خو ماشاالله کې حمل کې دي شولې پرمانه دي خلک ساګل کې ډيري کړلې دي او پالیزون هم دي. ما په خپل مزګه د پالیز د زمونږ صاحب ونه زفر لکه نور دسي شاو خلک نور واغه بعض خلک مزګه سیلاب مرخه کې بیا د سیم دغه د سیلخانه څنګه بیا غي خراب کړو. خو بیا مې وکړلې مې ماشاالله کې په حمل کې دي چې خسته مې دي.
او د خټکو پړاته وای پسې مکی بو د خټکو فصل بو وی موسم دم دا وخت حاصلاتو ته خریداران شته کنه؟
بالکل خورکی زمګه سیمه کې ماشاالله خټکی په اخیر زما په خپل فعالیت زم پوخ دی ښه خالي صدا خټکی به خواږه چې وی خوري نو ډیر ډیر کې لګي خټکی به خې موسم دی سیزن دی به خې د اوس په لحاظ زمګه کلی نه د سلور موټر بار سو کابل ور لاړه.
ډېر ښه. خدای دې وکړي چې ستاسو د سیمې کروندګر هغوی چې خټکی کرلی شولې کرلی یا هر حاصل چې دوی خپل ځمکې باندې کرلی دا د هغې نه وکولی شي حاصلات ترلاسه کړي. مننه پسرلی صاحب چاړي کې د نیولې وه د بغلان وضعیت دې راسره شریک کړه. یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا به سلیمان خیل صاحب ته ورشو. نوم راته واخلئ له کوم ځای مړي کې نیولې.
السلام علیکم پرې دې خور تا او ټول اورېدونکو ته کې هیله او احترامات وړاندې کوم. د توخی هم د زابل ولایت شازی له ولسوالۍ
مننه. توخی صاحب چې زابل نه مړی کني ولې مهرباني ستاسو نظر اورو.
مننه د پسرلی صاحب خټکو خو موږ هم زړه دا ولایت الله دې زده دارو کې کني زیږه وي ور بور غلي او خوړلې به
اتمن قندار ته بهم راوړي زکه چې دوی به د افغانستان ټول سیمو ته توزیع کوي او په دې موسم کې خټکی ارزان هم اتمن په شاجو کې پیدا کیږي.
او ستاسو باندې په وکول په شاجو کې الحمدلله په لزونه ست په مارکیټو کې پیوانه خټکی دی خو البته کې متونه ډیر ګران دي.
یو خټکی په څو ده اوس ته حساب
خټکی خو حد نه لري. خورکی کیلو دې دروښیم او کیلو من چې مشکابلې من ورته وایو دا په 210 240 افغانۍ باندې او کیلو خټکی دا او اندواني هم مذکوره من سم ذکر کوي هغه په اویا روپی باندې شي اندواني دي مسپینی او دې اندواني او توایو او دا برګینو له شپې تو تر پنځوستو په یو لري په پنځوست دا غټي په سپېټا افغانۍ دي نو دا کوم څه ده دي خو ما ته د اسکارې چې دا خټکی د خوند کې لکه بهر شي راځي ځکه چې دا د خټکی دي او دا اندواني زموږ د داخل دي خو بیا هم غوونه گزاره کوي چې زموږ د وطن چلاو کوسي
تاسو د خپل سیمې په اړه وایست خو حساب چې الته څنګه د کروندګر د اقلیمي تغیراتو سره د دوی کروندې خونه دي خراب شوي
نو دلته بیا هم تر دې حد پورې څه په لیزونه کول کیږي د دې سیمې څخه خدای اندواني زما په خیال و نور شارو ته ورګي کیږي په کیلو په ټکټرانو یا په انسانو په دغو شانو کې خو په ټول کې د سږ کال د کښت او د زراعت داسې پوره کیفیت برابر نه ده کومې وی دي که موس اوس بار موږ ورته وایو دا شنه شان لکه رومیانو بانجو کډوګانو دغه شان هم ښه خوندور نه دي ځکه چې سږ کال نه په هوا کې تاثیر و که په دا بارانو کې تاثیر و خاصه زموږ میوې ښه دي ښه په کلي توګه خرابې کړې دي لکه پشتي و اشتاغ و زري و انځر هم کم کم مراجع کړی ده انځر دوه قسمه مراجع کوي یو د ژړي مراد ورته وایي هغه د تجربه کاران باغپوهان وایي وایي د ژړي مراد چې انځر په پختیا پیل وکړي دا بیا ورکیږي او یو بیا شین جړی ده دا تر هغو پورې چې څو انځر کیږي تر هغو پورې باقي خو لله الحمد شین جړی ډېر لږ ده خو دا ژړ جړی هم د ورکېدو په حال کې ده انځر د لیو سره د ارغنداو په عیسه کې په میزانه کې یو د کندهار شاویل کوټ ولسوالۍ ده حمزه دلته مفتشر مده نو په دغه کې انځر سره په خښې دي نو خلک بزګران دي او ته خوشاله دي خدای دې وکړي چې صحیح قیمت ورکړل شي او نور نو دلته بارانونه وسو چې لابونه رالو تاسو به خبر شوي یا چې د شینکۍ په ولسوالۍ کې چې د زابل د قلاب د ښار په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده تقریبا 40 کیلومتره لږه پرڅاک باندې دلته لاس نه پاره بس یو نو دا سیلاب راغی نو په هغو کې یو د کلي امام و دا نور دغسې دوه درې مېلمانه وو نو دغسې کوچنیان وو نو بارانونه اوس وو خو بارانونه لږې شي ډېر سخت ضرر رسېږي ځکه چې د دې زابل د ولایت انګور نور پاخه دي انګور چې پاخه شي دا بارانونه یې ورستوي باران چې ورباندې ووري طبعا د الله په حکمت او قدرت کې دا د باران په اوبو کې یو داسې اثر شته چې پر مطلق نبات باندې بد لګېږي چې وي او د کښې چې بیا اخېسته چې ځکه تر لاندې خټه شي بیا خو نو بېخي ورستېږي نو کله چې انګور تور شي ورسته شي بیا خو نو کشمش هم کیفیت له لاسه ورکوي هم رنګ و ډول نو دا په ټوله کې لوی تاوان ده خو په ټوله کې زموږ د میوو قیمتونه هم ډېر په تنزل کې دي رالوېدلي دي نور کله به دا وخت د کندهار او له کابل له میدان وردګو څخه به تجاران محترمین راتلو زموږ باغونه دې دغسې شمېر اجاره کول اخستو دي بیا د هغه میوې دي نو نه پوهېږم غالب خو دا ده چې د دغه پاکستان ملک پر موږ باندې لار بنده کړې ده نو د دغه په وجه باندې زموږ میوې نه شي کولی شي بهر ته خارې صادرې شي نو ډېره وجه دې هم دغه وي
یعنی په ټوله کې تو حساب سکالی یو څه په زابل کې کروندګرو ته دغه ورختونو زیان رسولی و
بالکل رسولی ده او په ټوله کې رسولی ده او ټول شانو ته که غنم و که میوې وي نو ستاسو څخه مننه خاصتا د روشان صاحب څخه مننه چې موږ ته زنګ ووهو
کور ودان السلام علیکم ژوند یو سکور ودان ته خطاب چې د زابل د شاجی ولسوالۍ نه دیړي کني ولې و روشان صاحب وای چې او بلاری دن کیمرا واخلو تاسو ځان معرفي کوي وای چې لکم زای مړی کني ولې ده
سلامونه تاسو ته او تخنیکی روشان صاحب ته او میلمنو ته او ټول خو باوري دن کته
مننه نوم دې څه د لکم زای دیړي کني ولې
مننه پریدا سیال خور مبارز جانا لپرانه تاسو به خیر سمکرام مخده
مننه کور ودان چې د فرانه دی اړی کنی ولیدا جنان صبرته وای چې په فرا کې څه حل دی الته ورختونو خو کروندګر نه دي ځان من کړی
مننه خور کای زبد وایم دومره چې دلته خو بالکل ځان من کړی دی ځکه د دوبی د جیم د دوبی کشتونه جلا خو لري د جیم د جلا اوس په جیم کشتو باندې بارانونه او دغه وسی هغه خلا ګټه ورته کوي اوس بیا دلته دوبی کشتونه چې هوا یا باندې ګرمي سي یا تپي او ورځي نو کشتو ته ډیر تاوان کوي موږ د پسیم کې هو تاسو بالکل خبرې چې موږ او پر اول ډیر زراعتي کشتونه لري رومیان بنجړ بینډي همداسي اندواني دا ډیر کرل کې پالیزونه خو به خیر ډیر دي چې ګرد پرای کې په افغانستان کې تر پرای ډیر دې ځای نه کرل کې نو اوس موږ پرای کې چې کوم ستون دی وی هغه د پالیزو ډیر پالیزونه خراس او بارانونه او هل بارانو چې کل باندې وي وس ونو بیا مرزونه هم پیدا کړ ک د ایجاد ژړې وته ایجاد سو بس جوړنګان به دغه ایجاد سو نو نور به هغه یو بس چې وکي بل بس به نه کوي نو دا ستون دی یو پیدا سو د ډیر لوی دغه چې خلکو تدبیر توانونه ورول چا خو جن جن داس کسان چې خپل لغه مصرف هم پرانه کې مصرف هم نو پر کړه نور داسې کسان چې هیڅ کټ هم لکه د دې کلو پر پرتل کې توان ورته
او جنان سر دوی پویږي چې دغه ورختونه چې به وخت کېږي باران به وخت کېږي دغه د اقليمي بدلونه غیز ده او کله په دې فکر کړي مثلا چې حلاري پیدا کی بغلان د مخکې چې پسرلی صاحب اړي کني ولې و دیول شي کله د سیل راشي دې په خاطر چې غزم کبیر ته دوی اصلاح کیو کولای شي کښت پکې وکي دوی پکې مې کوي فرق کروندګر په دې خبر دی چې کچري دغه سورختونه کیږي دوی فصلونه خرابيږي غزم کې سره څو کی او نور حلارو باندې لاري چاري ولټي
بالکل دلته خدا سي دي ځکه چې یوواز یو کښ نکل کې د پراډي رقم ځکه دي ځکه چې اوس دلته دي ماش کړل کېږي تور ماش کړل کېږي جواري کړل کېږي کاله کې کړل کېږي پسې رضا غنم ممدا چې نور هر شي کړل کېږي خو دلته چې دی چې د هر شي وخت خپل وخت لري په هغه وخت کې کوونه کړل شنو بیا ورسته پاتېږي بیا چې وی کری هم غټم نکي په دغه کروندګر یو کری خو بیا ته ورسته بارانونه باندې وسی برته خراب کی ته نه نه واړي خو دغه ستونزه د داس کولونه د سید خو خسیلبونه چې دغه کې دوی برته سره جوړ کی بیا به دغه نو شی په پکې وکړ ترڅو چې دا نو یا پالی زیاد غو خاص هغه وخت بس دغه کې تیر کال مونږ خپل د شاخه مونږ پالی زونه وکړل خواب کلو ایک بچ مونگ پالی زونه کرل نو کل بنچو کلل وش پی یعنی یو ابتا کی با ٹھول بشن کی دل نو تیر کال چمو کلل بارانو نو یه خون باندی راغل بغارو که شل شپی وقتو نو شل شپی وروز تا بیاشن اسو دست او چی مک باندی یخ اسو ازان بچی و دا اندوانی کم زنی چی دی آغا با هم ماسی پز مک که دغی یخ پرتاو نی لنداو نی نم اخستا ایسم نو نو شل شپی وروز تا بیاشن اسو زکر چی اندوانی زنی که نو یواب تا که خپل وزی نو دا خدا غستون زده چی وقتی تیر چی بی آغا کست نکلل کی گنام گاٹا ورد
مدنه کور ودان جنات سب چې د فرانه دی اړی کنی ولې و ژوندې اوسې چې د فرانه د کاروندګر ستونزې دې هم را سره شریک کړي سلیمان خیل صاحب کته سره تر شو مخکې لري چې په دغه نور ستونزو خبرې وکړو تاسو مخکې مشوره وکړه چې په افغانستان کې خلک د اقليمي بدلون سره عقیدتي برخورد کوي ته د حل لارې شته چې په ځانګړي توګه کاروندګر موږ دې د قانې کړو چې هغه باران ته یا ورختونو ته یا سیلابونو ته یو خدای عذاب په سترګو نه ګوري بلکې په دې باور کې چې دغه اقليمي بدلون ده او د هغه څه دي چې د خپل انسانانو د کړنو په سبب رامنځته کیږي څه داسې حل لارې کېدلی شي چې د خلک قانې کړو دې موضوع ته
او یو شی مخکې لري نه زه باید ووایم چې ډېر کسانو زنګونه تاسو ته ووهل ما غوږ نیولی و چې دوی یو به ویلی چې لیو ولایت نه ویلی چې مونږ مطلب ښه حاصلات درلود په خپل کرونده کې لیو بزګر به ویلی چې مونږ حضرت ښه نه وو یو به ویلی چې ښه وو خو مجموع کې که تاسو وګورئ د اقلیمی بدلون کدی سي بعض سیمو کې مثبت اغیز ولري. یعنی دا یو واضح خبره ده، یو چیرې مطلب په ډیر وختونو کې باران نه کېده، په عادي یا نورمال وخت کې باران نه کېده، خو د اقلیمي بدلون راتګ سره هلته بارانونه سوي دي. هغه ځمکې کې چې مخکې دشتې به وي هلته بارانونه ډېر سوي دي، او هغه دغه دي دشتې شنه سوي دي او پکې بوټي ډېرې سوي دي. دا یو مثبت وړه اغیز ده چې د اقلیمي بدلون باندې کې راځي. خو په مجموع کې که وګورې که چیرې مثبت اغیز یې کړی، هغه په غټ مقیاس کې یا په غټ په سطحه باندې هغه نه شمارل کېږي. لکه مونږ یو ورور له فرا نه چې وویل چې د بوټو د هغه دوران یا هغه د رسېدلو دوران یې ځنډ شوی ده، دا ځکه چې ګرمي ده، هوا حالت د هغې بوټي دپاره برابر نه ده چې هغه ترغو چې ځمکې نه ووځي هغه شین سي. د علمي له نظر نه که مونږ ورته وګورو، هغه باید یوه هفته کې ووځي، خو دې لپاره چې اقلیم بدلون کړی ده، هغه بوټی چې اقلیم برابر ورته نه وي هغه نه ووځي له خاورې نه. نو دې له خاطره دا د اقلیم بدلونونه دي چې یو ځای کې یو څه خو مثبت وي، بل ځای کې منفي شته. نو دا مونږ په مجموع کې که وګورو دا اغېزې چې په افغانستان راغلي دي. اوس خبره په دې ده چې عقیدتي خلک څنګه، خصوصا د کروندګر یا بزګران څنګه عقیدتي ته ګوري، ځکه چې اکثریت د مونږ د بزګران چې دي دوی بې سواده دي یا زیات کافي سواد نه لري ترسو دوی ته مونږ د علمي له نظر نه دا ورته ثابته کړو. خو بهترینه لاره دا ده چې دولت د لاس په کار سي. او اوس تاسو فکر وکړئ نور نړۍ کې داسې یو مرکزونه شته دي چې لکه د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې راځي هلته هغه مرکز کې په نامه د ایمرجنسي اپریشن سنتر، یعنی د عاجلو عملیاتي مرکز ده چې هلته د اقلیمي بدلون کار هغې دی، که سیلاب وي، که زلزله وي، که مطلب وچکالی کوم راځي یا کوم بل یو مسله راځي، هغه ځینې ټول هغه کومکونه چې راځي هغه ځینې وړل کېږي هغه ځانمن خلکو ته، که چېرې عامه پوهاوی کېږي هغه ځینې ځي خلک د هغلته رضاکار ځوانان د همغه منطقې په هغه مرکز کې ثبت دي چې عاجل هغوی ته زنګ وهل کېږي، هغوی راټولېږي، ځي د همغه ځپل شوي ځای ته هلته مرستو لپاره ځان رسوي. او همداسې نور متخصصین دي، هغه خلک دي هلته اوسي، ور سره یې د مرکز سره ثبت دي چې هغه علمي لارښوونې کوي. اوس داسې مرکزونه کې جوړ سي، ما په نظر دا کولای سي چې له دولت په رهبریت سره دا مرکزونه کې علما دین را وغواړي، علما را وغواړي، مولوی صاحبان را وغواړي، چې کوم جماعتو کې چې هغوی جمع ورکوي، مونځ ورکوي، دوی ته عامه پوهاوی ورکول سي چې تر څو دوی هر مسجد کې، هر جماعت کې چې دوی جمعې په ورځ باندې تبلیغ کوي یا نور ورځو باندې، خلکو ته ووایي چې دا اقلیمي بدلون عقیدتي مسله نه ده چې مونږ تاسو ورسره مخ ته ورسو، ځکه دا هغه شی ده چې مونږ تاسو خپله پکې بدلون راوستی ده. دا د دنیا خلک پکې د اقلیم کې بدلون راوستی ده چې اوس مونږ ګرمي سره یا مونږ ډېر یخوالي سره، مونږ بې موسمه بارانونو سره، وچکالوي سره مخ یاسو. نو دې لپاره پکار ده چې هغه لارې چارې ورته وکتل سي، که مطلب یو چیرې وچکالي راځي مونږ څه شی وکړو، کوم بوټی ډېر زیات وچکالي په مقابل کې ښه مقاومت لري، ښه وده کوي، هغه بوټی مونږ باید وکړو. که چیرې سیلاب راځي، سیلاب په وخت کې مونږ څه وکړو، ځان وژغورو، ماشومان وژغورو، او سیمه پرېږدو، اول دوا ورسوو، اول خواړه ورسوو، اوبه ورسوو، څه وکړو. همداسې که چیرې یو شی ګرمي، ماشومان څنګه ځان وساتي، سپینګرې څنګه ځان وساتي، دا ټول مسایل دي چې د اقلیم بدلون په هر یو وضعیت باندې یا په هر یو بدلون لپاره ځان ته پروګرامونه دي، ځان ته عامه پوهاوی لپاره علمي لارښوونې دي چې کولای سي د امامانو له طریق نه، سپینګرو له طریق نه، مخورو مشرانو چې په کلیو بانډو کې اوسېږي هغه له طریق نه، په ولسوالیو کې دته یو پروګرامونه جوړ سي، د چاپیریال ساتنې اداره چې په هر ولایت کې مدیریتونه لري دلته راوغواړي، هغه سیمې هغوی ته راښوونې وکړي چې سیلاب په منطقه کې مطلب کور نه جوړوي، غیر فلاني په منطقه کې څوک کور نه جوړوي، او په بوچکالي کې د څه وکړي، په سیلابو کې څه کوي، ډېر اوبه چې اوسېږي څه وکړي. دا کولای سي چې حداقل عامه پوهاوی ډېر کړي، او عامه پوهاوی چې ډېر سو، او دا مفکوره دا اخرتي چلند کول په خپله راټیټېږي.
مننه. او سليمان خل سب کپ دېړم را توای کله چې دغه اوس موسم ته ګورو په ننګرهار کې کې یوازې ننګرهار ته تم شو په دې وروستیو اونیو کې پکې سخت سیلابونه وو. د سیلابونو وروسته اوس پکې سخته ګرمي ده. وروسته موږ د اوریدونکو پیغامونه واورو چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د ګرمۍ نه شکایت کوي. که په لنډو کې د ګرمۍ په اړه باندې ورته وایي، اوس هوا خرابه ده، سیلابونو خلک ځپلي دي او ګرمۍ هم ډېره زیاته ده، دوی څه کولی شي په دغه ډول شرایطو کې چې ځان له یو طرف نه دغه سیلابونو هغه ځمکې چې ویجاړه کړي، کورونه ویجاړ کړي او هغه مریضیانې چې ځان سره راوړي، هغې نه ځان وساتي، بل پلو د ګرمۍ نه هم خوندي اوسي؟
بالکل، سیلابونه ننګرهار کې جلال آباد کې راغلل، متاسفانه ډېر خلک یې مړه کړل او ډېر خلک زخمیان هم شول. کورونه او مالي ځانې زیانونه ور واوښتل. اوس ګرمي سپه په ټول افغانستان ګرمي سپه ده چې موږ وینو تلفات وینو د ګرمي وهلې، یا څوک چې ګرمي مطلب مریضانه یې هغه د هغه تلفات هم ډېر زیات ده په افغانستان کې. چې دقیق نسوم ویلی چې څومره به وي، مطلب ډېر زیات ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته پکار دا ده چې مخکې لیدې چې دولت یو عمل تر سره کړي، راځي څه وکړي. خلکو ته پکار دا ده چې کوشش دې وکړي د اوبو په برخه کې هغه پاکې اوبه دې استعمال کړي. که چیرې ضرورت نه وي، ماشومان هغه خلک چې عمرونه یې ډېر، هغوی ته دا توصیه کېږي چې هغوی دې بهر ته ونه وځي، عام په مظهر کې ونه وځي تر څو د ګرمۍ وړانګې د دې باندې ونه لګي، ځکه د هغې بدن مقاومت ډېر کمزوری ده. او په ضمن کې دوی کولی شي چې دغه مرکزونه، دغه موسسات، هغه دولت کوم ادارې چې دي، هغه چې کوم لارښوونې دوی لپاره لري، هغه دې په پام کې ونیسي. ځکه په ننګرهار کې متاسفانه هم ګرمي ډېره ده، هم سیلاب راغی، اوس وضعیت ډېر کړی ده. یعنی داسې وضعیت ده چې موږ وویل چې د خلک، عام خلک دې سره مقابله توان نور نه لري، نو دولت هم په دې مقابله په دې شرایطو کې ډېر کم راغلی ده. ضرور ده چې زه اوس دې باندې مغرب وکړم چې نړیوال موسساد، خلک، هغه متخصصان چې دې په برخه کې مرستې کوي، دغه ځای د مرستو ده چې دوی د مرستې وکړي او دولت د مرستو مدیریت د لاس ته واخلي، هماغه ځای ته د مرسته ورسوي. ځکه هغوی هم سرپناه ته ضرورت لري، هم خوړو ته ضرورت لري، هم لارښوونه ته ضرورت لري چې ګرمي نه اوس ځانونه بچ کړي. داسې نه چې ځانونه له سیلاب نه اوس ژغورلي دي، خو متاسفانه د ګرمي د زیاتوالي لپاره ځانونه له لاسه ورنه کړي. نو دا هغه شیان دي چې د نړیوالو د کومکولو له اړخ نه و د خواته دولت او خلک هم په هوای دي ورکړي، رسنۍ دي ورسره لاس په کار شي، تر څو هغه خلک دي د دې ناورین مشکلات د بدلون، د اقلیم بدلون نه وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو به راوګرځم روسي خبرې به مو واورم او اوریدونکي راسره ده. نو مور ته وخت لې کوم زما اړیکه نیولې. ستړی مشي قاری صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. ساسې نظر ورو قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
خورش اول خیر وشي، خدای دې خیر درکړي. تشکر در څخه کوم، بار بار هم پر دوه موضوعګانو باندې پروګرامونه جوړ کړي، موږ خپل نظرونه ور کړی. خو یو نظر ور کول، یو د نظر عملی کول دي. دا نظر ور کول دا چې د خلک پیدا شي چې د خلکو نظرونه عملی کړي، نو بیا ښه راځي. موږ به نظر ورکړو، اما موږ په لاس کې شی نه لرو، بودیجه نه لرو. یو نظر خو مې دا دی خوري کې چې دغه سیلابونه که راځي، باید موږ دولتي چارې مځکې بېخي ډېرې لرو. که چېرې دا خلک چې ورودو ته نږدې دي، دا خلکو ته هلته د ورودو څخه انتقال شي، هغه شاړې مځکې چې موږ لرو، چې د آدم علیه السلام را په دې خوا کار نه دی پر شوی، که د خلکو ته هلته سرپناه ورته برابره شي او کومکونه ورسره وشي، د رودو څخه لیرې، د ولو څخه لیرې، د شیلابرو څخه لیرې، هغه کورونه ورته جوړ شي، دا به ډېره ښه خبره وي. او بله خبره دا ده چې نهادونه باید طویل المدت کومک دې خلکو سره وکړي. وستا چې ګوري نن، او بله خبره دا ده چې پخوا د جمهوریت په وخت کې د شیلابو په باره کې رضاکاران خلق و، تمثیلی ټوټې دې اجرا کولې، خلکو ته بېخي سم آګاهي ورکول. اوس دغه خلک نشته، اوس بیا علما باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا تنه په شارو کې نه، د شارو خلک بل څه نه ساګای لري، هغه خلک چې په قراو قصباتو کې دي هغه خلک اګای نه لري، په ولسوالیو کې په قراو خلک اساس ملما شو محترم په قراو قصباتو کې علما خپل مسولیت لري، علما د منابرو د لارې د محاربو د لارې علما په مابین کې د خلکو ډیر رول لري، خلک د افغانستان خلک عقیدوي خلک دي، خلک د علما خبرو ته ور نشي، شش علما باید راپورته شي، هغه هغه سالم اګاهي باید ورکول شي. او بل خبره دا د خوره کې موږ ځنګلونه نه لرو، که ځنګلونه درلود هغه مو وویل د خپل منافع لپاره باید ځنګلونه جوړ شي، نارګیان کښېنول شي او د هغوی حفاظت وکول شي. دا د محیط زیست د محیط زیست په باره کې هم پارسه کې هم مرسته کوي، د سیلابو د مخنیوي پارسه کې هم مرسته کوي. او بله یوه خبره مې درسره شریکوله، پرېدې
مهرباني
ډېره سخته ګرمي راغلې جوزجان ته، شادونه افغانستان پر او کندهار او ننګرهار به تر موږ هم دغه ادارو په جوزجان کې دوه څلوېښت درجه ګرمي وه. دا چې ګرمي راغلې چې په تاسو به جو څوک طاقت نشي کولی. زما غوښتنه دا ده چې هغه خلک چې مسؤل دي یا هغه خلک چې مسؤلیت لري دغه ګرمي ډېرې ناروغۍ زېږوي. یو خو تغیر د اقلیم دی، بل الهي مصیبتې راغلی دي، تغیر د اقلیم به هم وي الهي مصیبتې. زما غوښتنه دا ده چې پخوا به خلکو د ګرمۍ په وخت کې دواداره شخانې ویشلې، پخوا به خلکو نهادو کومکونه کول، د دغه ګرمۍ په شرط باندې ډېرې ناروغۍ
راغلي.
او هغه خلک چې ناروغه کېږي داسې خلک په دوه خلک کې ستاسې دوا پیسې نه لري. ما پر مسلین هم دا زر دی چې ما پر مسلین دا زر دی چې په دغه پسه کې د خلکو سره کومک وشي.
مننه دغه رستې خبرې مو ډېرې ګډې وډې وې. هیله د چاورېدونکو اورېدلې اوسې چې په جوزجان کې د ګرمۍ پاړه باندې وو، په دغې برخه کې چې پخوا کمې مرستې ترسره کېدلې په ځانګړې توګه د پشخانو په ویش کې. دلته مستاسې غږ پښتون صاحب ډېر قطع وصل راځي، خو موږ خبرې واورېدلې. مننه چې اړیکه دې نیولې وه، ژوندی اوسې. سلیمان خیل صاحب، همدغې ګرمۍ موضوع ته به تم شو چې د سیلابونو نه د دغې ورښتونو نه وروسته ګرمۍ ډېره زیاته ده په افغانستان کې. اوس کې دغه وړاندیزونه چې پښتون صاحب وکړه چې پخوا به پشخانې ویشل کېدلې، ځکه ماشي عموما د دغه اوبو سره چې ډنډونه پاتې کېږي هغه ځان سره ډول ډول ماشي راوړي، او هغه ماشي بیا د بېلابېل امراضو د انتقال سبب کېږي. په دغې برخه کې که چېرې حکومت کارونه کې عام خلک خپل څه کولای شي، د حکومت همکارۍ ته څومره اړتیا ده؟
ډېر ده تمنا. ګرمي سپه او تاسو وینئ چې دا میخي تاریخ کې په افغانستان کې داسې ګرمي نه راغلې، او تنه افغانستان هم دا نه ده، تاسو ګاونډي هېوادونه هم که وګورئ همداسې وضعیت سره مخ دي. ټول نړۍ کې مخکې یو راپور لسته په انتارکټیکا چې دنیا تر ټولو سړه سیمه ده، هغه کې پنځه ویشت درجې ګرمي سوې ده، چې هغه کې داسې واورې داسې اوبه دي په میلیونونه کال کېږي چې هغه واورې او هغه یخونه تر اوسه پورې ویلې سوي نه دي، خو هلته اوس هم ګرمي راغلې ده، ځکه سږ کال یې تر ټولو ګرم کال په ټوله نړۍ کې وجربې تاریخ نه درلوده. دا اوس په افغانستان کې چې دا ګرمي ده، خو هر هېواد ځان ته ستراتیژي او ځان ته پروګرامونه لري، ځان ته حکومتونه لري چې څنګه مخ ورسره مقابله کوي. افغانستان کې اورور ویل چې پشخانې او شیان مخکې ویشل کېدل، او بالکل ډېر پروګرامونه داسې شته چې موږ کولای شو د ګرمۍ د خلکو د ژغورلو لپاره لاس کار شو او کمولو لپاره، یا حداقل د تعرفاتو د کمولو لپاره لاس کار شو. خو متاسفانه اوس وضعیت فرق کوي، اوس د سیاسي ملحوظاتو لپاره هغه کم مالی زیرمې چې دي نړیوال صندوق چې افغانستان لپاره یا افغانستان هیوادو لپاره ایښودلی ده، چې گرین کلایمیټ فان ورته وایي، یا د شین صندوق چې د شنه مسایلو باندې دا پیسې ورکول کېږي، هغه صندوق ته لاسرسی افغانستان نه لري. په دې معنا چې نه موسسات نه افغانستان دولت کولای نیسي چې هغه پیسو نه استفاده وکړي، ځکه چې هغوی وایي چې افغانستان دولت په رسمیت نه ده پېژندل سوی. نو دا اقلیمي بدلونه اغېزې نور هم ډېروي، وضعیت نور هم موږ باندې زیاتوي، د بشري ناورین نور هم موږ باندې زیاتوي. خو بعضې جزوي او بعضې واړه واړه اقدامات شته دي چې موږ حداقل کولی شو ترسره کړو، تر څو دغه د تلفات یا د هغه زیانونه یو څه کم کړو. اوس اورور ویل چې په پاشه خانه موږ کولای سو درو اغه نه مخکې ما ویل چې د ګرمۍ وحل مخنیوي لپاره ماشومان او کوم کسان چې عمرونه ډیر دي دغه ته ویل کېږي چې دوی باید په بحر کې ونه وزي، مطلب په بیرون ونه وزي، ونه ګرځي، خپل فعالیتونه ورزشي فعالیتونه دا دې کم کړي، ورزشي فعالیتونه دې ونه کوي، که بزګران دې کوشش دې وکړي په داسې وخت کې دې بزګري وکړي، په داسې وخت کې دې خپل کروندې ته دې لاړ شي چې هغه وخت دې د ګرمۍ سطحه لږه ټیټه شي وي. یعنی بعض جزوي کارونه دي چې هر انسان د خپل خپل د منطق او حق په کار اچولو سره کولی شي د ګرمۍ کمولو لپاره مخته یوسي. او خو دولت بیا یوازې غټ اقدامات هم کولی شي بغیر له دې چې امکانات پیسې ونه لري، خو کولی شي. مطلب به مخکې وویل چې عامه پوهاوی اوسکه دا خبره زه وکړم چې ګرمۍ مخنیوي لپاره دا کارونه وکړي کېدای شي دومره زیات تاثیر ونه لري، او که چېرې دولت وکړي، دولت کولی شي په څلور د ولایتو کې د امامانو د لارې د خپل د چاپیریال ساتنې کوم ادارې چې دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې د غل لارې نه د موسسات نه چې همغږي جوړه کړي، چې هم په هوا کې اجتماعي رسنۍ دي، ټولنیز رسنۍ دي، د دور له لارې نه کولای شي خلکو ته هم په هوا ورکړي. یو ښه اقدام دا و چې مکاتب هغه ښوونځي رخصت کړل د لاس ورځو دپاره، بیا لاس ورځې نورې هم رخصت کړي دي اوس فلحال چې ماشومان له ګرمۍ نه بچ شي. همداسې بعضې نورې ادارات کولی شي، ادارات رخصت کړي خلکو ته، بزګرانو ته عامه پوهاوی وکړي چې چېره ګرمۍ ډېره سو کم اوبو نه استفاده وکړي، چېره سملي، چېره پاسېږي، چېره لاړ شي، چېره لاړ نه شي، د نور کوم کارونه وکړي، لباس کوم رقم واغوندي، کوم رقم خواړه وخوري. نو دا ټول هغه عامه پوهاوی د دولت یوازې کولی شي. هغې نه بغیر دا اقلیمي بدلون یو نړیواله خبره ده، نو ضرورت د ډېرو پیسو لپاره ده، او ضرورت یو جمعي کار ته ضرورت ده چې تر څو دې سره مقابله وکړي. نه یوازې دولت کولی شي، نه یوازې ملت کولی شي، ځکه دا عمومي خبره ده. دولت، جمع د موسسات، خلک، نړیوال ټولنه دا کولی شي لاس په لاس ورکړي د ګرمۍ نه نیولې تر وچکالي پورې، تر سیلابو مخنیوي لپاره. همداسې دا نور مسایل چې دي دا ټول سره تړلي دي، او یو مجموعي کار ته ضرورت ده.
ډېره زیاته مننه کورودان سلیمان خیل صاحب چې راغلی پروګرام کې مور سره د اقلیمي بدلونونو او دا چې خلک څنګه ترې ځان ساتلی شي خبرې مو وکړې. اوریدونکو له تاسې هم مننه. ورځو په پای کې ستاسې هغه پیغامونه ورو چې موږ ته مو د ګرمۍ په اړه رالیږلي وو.
سلامونه او نیکیل د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته په دې هیله سره مو یاستئ. دلته غزنی ولایت کې ګرمۍ ډېره زیاته ده، نورو کلونو په نسبت باندې یو غیزي هم ډېره زیاتې دي. نو د خپل ځان او کورنۍ نورو غړو د ساتنې په خاطر باندې موږ یو لړ تدابیر نیولې دي. هغه داسې چې کله موږ کار کوو نو په دا ټیم او دا وخت کې کار کوو، د لمر د وړانګو انرژي ډېرې کمې وي، لکه د سهار 5 تر 9 بجو او بیا د مازدیګر 4 تر ماښام پورې. په دې وخت کې هوا هم سړه وي او د لمر د وړانګې اغیزې هم کمې وي، یعنې د انسان روغتیا ته کوم تاوان یا زیان نه رسوي. او بل د کورني ماشومان د 9 تر مازدیګر 4 پورې د غرمې کوم ټیم دی، په دې کې موږ د لمر د وړانګو نه ډېر ساتو او سیورو ته یې کوو چې لمر وړانګې ورته زیان ونه رسوي روغتیا ته. او په ټاکنو کې مو وړې پکې ورته نصب کړي سولر او برېښنا څخه چې کې استفاده کوي، دولتي برېښنا شتون نه لري دلته. نو د نورو څخه مو غوښتنه ده چې خپل ځان او کور نور غوړو د روغتیاي حالت پرې سخت شپو ورځو کې ګرمي ډېر پاملرنه وکړي. او کوم کسان چې سړک په غاړو باندې کاروبار کوي، بازار کې، نو هغوی ته مو غوښتنه ده چې سایوان نه ودروي، ځان ته سیوری برابر کړي ترڅو روغتیا ته زیان ونه رسیږي په دې ګرمو ورځو کې.
د کندهار ولایت کې میوان ولسوالۍ کې ډېره زیاته ګرمي ده. موږ د برق سره لکه نور برق نه لرو، موږ د سولران څخه کار اخلو، د کولران څخه کار نه کوي.
زه اوس مهال په کابل کې اوسېږم. د شپې چې کله برقونه لاړ شي خو سخته ګرمي، بلکې دا چې سخت ماشي او ډېر خلک مریضان دي، خلک تکلیف لري، دلته د شپې برقونه نه وي، موږ ډېر د ستونزو سره مخ یو. او د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې د دې باره کې خبرې وکړي.
او همدارنګه اوس ډېره زیاته ګرمي ده، نو باید موږ خپل صحت ډېر زیات خیال وساتو. او هغه څوک چې بازارونو کې شیان خرڅوي هغوی هم باید د ځان د ګرمۍ څخه وساتي، یا پر ځان سوری وکړي. همدارنګه زموږ هغه بچي او ماشومان چې سکولونو ته ځي، هغوی تا د سکول د طرف باید رخصتیانې ورکړل شي تر څو د هوا د لمر د اغیزې د ګرمۍ د اغیزې څخه په امن کې.
السلام علیکم، مبارک شاه افغانیار یم د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ څخه. دلته په هلمند کې اقلیمي بدلونونه ډېر دي. د اختر کوچني اختر نه بعد ډېر سخت سیلابونه راغلل، دوکانونه بازار یې وړل. نو اوس دا د ګرمۍ څپه راغلې ده، ډېره سخته ګرمۍ ده، یعنې تقریبا تر 30 درجو پورې رسیږي. نو برق شکر دی 30 دی د ګریش کولسوالۍ برق، او بل یخای مخای دغه پیدا کېږي، واوره هر شی پیدا کېږي. خو یو مشکل چې دغه دی، دلته بیروزګاري دی، خلک د پرکې خلک مزدوران، د غریبانو ته ډېر سخته ده. نو موږ ورسره شدی ګزاره کوو، او د کوچنیانو مریضیانې ډېرې شوي دي، دا د نس ناستې مریضي ورځ تر بلې زیاتېږي. نو دلته ګرمي خپل حال ته رسېدلی. نو خلکو ته دا سپارښتنه کوو چې د ورځې د 10 نه تر 5 ماشومان دې په سایه کې خوندي کړي، د باندې نه لکه او یا خواړه د خوري، لکه مشتې لبنیات د خوري، ډېر لبنیات د لوغه نه استفاده کوي. او بل دغه وایي چې د برق نه ډېر راځي، او برق بلان هم شو برابر راځي، ډېر پورته نه راځي. او موږ خپله د لاسي کولرانو او پکو د دغه نه استفاده کوو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو ته. هیله د چروغ جوړ بس د سیاحت جامع بم پتان وي. ولله د هلمند ولایت سره در سره په تماس کې، په هلمند ولایت کې خو ډېره سخت شدیده ګرمي ده، کې په دا ډېر وخت داسې ګرمي نه راغلی. نو په ګرمۍ کې باید موږ احتیاط وکړو، کوچنیان باید سمه تربیه وکړو، خپل ځوانان باید ځان ته پاملرنه وکړو، او همدارنګه سپین ږیرین باید یو بغل تکو شدې ګرمۍ رسونه وي. یعنې د ګرمۍ ډېره شدیده ده، باید یو خپل حفاظت وکړي چې وضعیت کړکېچن دی. وسلام.
السلام علیکم، څنګه شه؟ په خیر جوړ راغی ژوندی وسیله د خیر در کې د ګیشت ورسولې څخه خبرې کوم. وراره د دې ځای ګرمي بخښي ډېره ده نن، او موږ چې یو دلته کار کوو، سړک غاړې په دکان کې کار کوو، ډېره سخته ګرمي ده. نو دغه معلومات راکړي چې سړک هم مخنیوی وسي. ډېره مننه وراره، ژوندی وسیله د خیر در.
نو دلته په هلمند کې ګرمي زیاته ده، یعنې ګرمي وسم جریان لري. خو داسې خبره ده چې باید موږ ماشومان هم د ګرمۍ ته وساتو، او غټ انسانان هم د ګرمۍ ته وساتو، ځکه چې یعنې باید په ګرمۍ کې څوک د باندې ډېر روتامات ونه کړي، ځکه چې باید د کورر څه یا د ایرکنډیشن څه یا د پکې څه استفاده وکړي، ځکه چې ګرمۍ ډېره ژوره ده، کېداسې انسانان په خطر شي، انسانان یعنې جوله ووي. نو موږ داسې د ګرمۍ دپاره د کولرانو څه هیڅ کاندیدشنانو څخه استفاده کوو، ځکه چې تداوت هم دغه دمه پسې مو ترجمه ورځ ډېره نیکمرغه راسوله ده.
جوړی به درې سات چیر دی لپاره کوم وسط مېږ د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې د ګرمۍ د چی د ګرمۍ د واري ولا مېږ به د سو بیا کارونو نس کولای ګرځرس په کور کې بیا مخسن چې بیر لمیږ ما په ګرنده دې چې نور سره یې څه شو کېده.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زامر جان واغزایم د ایران نه مالک نیولې. ګرمي خو نو موږ دلته اسپان کې اوسېږو، ډېره ګرمي ده، بیا حد زیاته ګرمي ده. له 30 درجو پورې اټکل د هوا کوي. اوس روزمره کارم ډېر په مشکله یو سره، نور خو برق هم یې، کولر او پنکه هم یې، خی حمله رو خو کار باندې وتا ډېر سره سخت. بس مننه له تاسو نه، موږ بیا هم خپل وطنوالو ته په هر ځای کې سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نور وخت ورور ګرمي ډېره زیاته ده، بیا دلته نه برق شته، نه داسې اوبه شته چې موږ وخت اوبه یې. کله چې موږ کار کوو ګرمي مو وسی، بیا راځو چې مدال ته په کولر یا پکې تکشینو. نو په دا وخت کې موږ خپل ځان وساتو، نو برق نسته، ګرمي نسته، او دغه نو بلرو اوبه مو زیاتې کښته شوي دي، ده ډېر ګرمۍ ده، همالته څه مو کښتونه وچ دي. وروره،
چې افغانستان کې زیاترو ولایتونو کې 26 درجو نه زیاته ګرمي ده، هغه ولایتونه چې لږ ساړه دي، مانه هوا دومره ګرمه نه ده، هغه ولایتونو کې خلک د برېښنا لارې مرد لارې کوم سولرونه دي، او همدغه سه نور وسایل دلارې زانونه د ګرمۍ څخه ساتلی شي. مګر بیا هغه ولایتونه چې برېښنا نه لري او ساړه ولایتونه نه دي مګر ګرم ولایتونه دي، لکه ننګرهار شو، لغمان شو، هلمند شو، همدغه سه نور ولایتونه، نو هغه ولایتونو کې بیا په ګرمۍ په موسم کې ژوند کول ډیر سخت وي. او موږ بیا هڅه کوو، کوشش کوو چې ماشومان اوبو په ساحو کې پریږدو چې ترسو ولامبي، خپل ځان یخ کړي، او یا داسې ځای کې پریږدو چې هلته شمال ولګېږي او د ماشومانو ژوند د خطر نه وژغورل شي. او افغانستان کې اوس وخت کې شپږ څلوېښت درجو نه زیاته ګرمي ده، نو هر سړی هڅه کوي، کوشش کوي چې ځان مر نه وساتي او ځان د ناروغۍ نه وژغوري او کورنۍ هم وژغوري. دا زمونږ پیغام و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او ګلونو اوریدونکو ته د زلاله تعالی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې ټول به راته جوړ روغ خوشحاله او آباد وي. وروسته راځم موضوع ته. موضوع رښتیا هم چې ګرمي سږ کال په افغانستان کې ډیره ده او په ډیرو سیمو کې د اقلیمي بدلون له لاسه سخت سیلابونه، بارانونه، ورښتونه له ورښتو سیلابونو سره جوګه په ځینې سیمو کې ډول ډول ساري ناروغۍ هم پیدا شوې. نو اولین خو زه له ټولو خلکو څخه دا هیله کوم چې باید خپل ماشومان له غرمې له لس نیمو بجو تر دوه نیمو بجو پورې ډېر له لمره چې لرې وساتي، او حد اقل د ورځې یو وارې دوی باید خپله په سړو اوبو باندې ولمبي او ماشومان ولمبوي چې تر څو د ګرمۍ حرارت د انسان د بدن کم شي. زموږ په ماحول کې خو په اطرافي سیمو کې بیخي برق شته نه، د برق اسانتیاوې نشته، یخ واوره دا شی خو نه پیدا کیږي. خو حد اقل باید سرپټې څاچې اوبه وڅښي او پاکې اوبه ورکړي، ولسې ماشومان ډېر په دې ګرمۍ کې له ډول ډول ناروغۍ اخته کېږي، سربېره په هغو په نس ناستې زیات اخته کېږي. نو له ټولو څخه دا هیله لرم چې د خپل ځان او خپلو ماشومانو مننه. وخت
سلام علیکم ورور جان جوړه تکړه په خیره بیداره زادې راډیو ټول کار کوونکو اوریدونکو سلامونه وای. ورور جان په غزنی ولایت دی کلس والی، ګرمي هوا ډیره زیاته ده، سخت زیاته ګرمي ده. د ورور جان شای نست ورور ګرم مال ده، خلک له ګرمي په عذاب دی. ورور
په لومړي سر کې د ازادي رادیو ټول کار کوونکو اوریدونکو د زړه له تله سلامونه په دې هیله چې جوړ رو او د صحت جامې به پرتان لري. زر په لاره ان اوس مهال له کابل څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، په دې هیله چې تاسو به هم راته جوړ روغ او د صحت له جامو څخه برخمن وئ. په نورو ولایتونو کې همداشان و بعض ولایتونو کې ډیری ستونزه چې جوړه ده د پهنتون خلکو ته، دغه کوم چې د پهنتون محصلین دي دوی ته په لیلیو کې برق نشته او دوی ایسی نه لري، دغه رنګه کومې پکې چې دلته دوی استفاده کوي په افغانستان کې هغه دوی ته نه رسیږي او نشته په لیلیو کې، او دوی د ګرمۍ له شدید حالت سره مخ دي او دوی له ګرمۍ سره سخت مبارزه بوخلي او ګرمۍ پسې اخیستی دی، حتی دوی خپل بچنه په وخت نشي ویلی.
پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب دوانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چوشی یا بماتا پاتی چوشی ولی والی دا سیوشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب دوانان میں پردے مزدور مڑوشی ژوند خوږ شو تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي ژوند خوږ شو تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي تشکر ډوډې دې ګرما دمنګي او بسړي شي دا پترنګ پترنګ وختونا دا پترنګ پترنګ وختونا دې پستر ستر ګوڑان داشي ولې وانه داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزګورې مړشي